مګر کله چې انقلاب وشو دوهم د ثور هغې نه بعد ډېر ګډوډي نه راغلې مینځ ته. بیا کله چې کونړ تخلیه شو هغه وخت کې مونږ انتقال وکړو د ننګرهار ولایت ته، مونږ خپل مکتبونه هلته ویل، هغه کومه وظیفه چې مو هغه مونږ سرته رسوله. مګر د انقلاب په دوران کې بعضې داسې مخالف اشخاص هغه وخت کې وو د انقلاب په وخت کې چې هغه د اشرارو په نامه یادېدل، چې هغې نه غوښتل چې مکتب څوک ووایي او یا څوک پیشرفت وکړي، ځکه هغه د بل چا لمسونو او د بل چا لاسوهنه وه چې مونږ په دې باندې ښه پوهېدلو چې دا دغه د بل چا دی، تبلیغات او دا لارښوونې د بل چا دی. مګر داسې حالات نه وو لکه دا اوس چې دي.
تاسو ویل چې هغې وخت کې کورنیو خپلو ماشومانو نجونو ته اجازه ورکوله، خو اوس داسې کورنۍ پیدا شوې چې بغیر د دې نه چې وسلوال یا نور خلک د دې مخالفتو کې خپله کورنۍ نه پرېږدي،
خپله کورنۍ په دې خاطر نه پرېږدي چې یو محیطي شرایط د بدو تبلیغاتو په اثر باندې خراب شوي دي، بل زمونږ مملکت ته د بعضې ناوړه اشخاصو د خوانه بد تبلیغات کېږي، او زموږ د وطن آبادېدو هیڅوک کله نه غواړي چې افغانستان آباد شي او افغانستان پیشرفت وکړي، ځکه چې بهرنۍ لاسوهنه پکې ډېره ده.
د دولسم صنف نه چې فارغه شوې بیا په څه مصروف شو؟
کله چې زه دولسم صنف نه فارغه شوم، بلکې اول نمره وم د خپل صنف، هغه وخت کې د استادانو ډېر کمبود و. د هغه کمبود په اساس باندې مونږ د اول نه دویم نمره او اول نمره او دریم نمره دا مونږ په دنده وګمارلو چې زه هم په هغې کې خوون کې شلومه چې د دری درس به تدریس کوو
دلته،
او دلته کونړ ولایت کې. کونړ ولایت کې
هلته څه ستونزې درته نه مخامخ کېدلې؟ نه د خلکو د خوانه،
نه هغه وخت کې نه د شاګردانو د خوانه کومه ستونزه وه او نه زموږ د خوانه کومه ستونزه وه، صرف دغه مسلکي استادان هغه وخت کې لږ کم وو. اوس زما په نظر سره چې زیات دي، هغه وخت مسلکي استادان لږ کم وو او عالي دارالمعلمین موجود نه وو په کونړ ولایت کې. چا چې به لوستو او څوک به کامیاب شو نو ننګرهار کې به لوستو عالي دارالمعلمین.
څومره دندې دې ترسره کړې دي؟ معلمي دې څو کالو پورې هلته وکړله؟
کله چې زه په کونړ ولایت کې ښوونکي شوم، تر هغه وخته پورې زه ښوونکي وم، تر څو چې د کونړ ولایت تخلیه شو او ننګرهار ته انتقال شو. کله چې ننګرهار ته انتقال شو، هملته مونږ ته خپلې وظیفې را وسپارلې چې د ننګرهار ولایت بالای لیسې په ابتدایه کې زه ښوونکي شولم. بعد دغې نه چې کله د طالبان راغلل، هغه وخت مکتبونه سقوط وکړو، نو هغه وخت مونږ په کور کې ناخستلو. بعد دغې نه چې کله موقته اداره جوړه شول، کرزی صاحب راغل، مونږ خپل وظیفو ته بیا ادامه ورکړل.
کله چې موقته اداره راغله کرزی صاحب په مشرۍ باندې، بیا وظیفه م واخیستله کنه؟
کله چې زه مهاجر وم او بیرته خپل وطن ته راغلم، په دې خاطر راغلم چې موقته اداره جوړه شول، نو مونږ سره دا تمه پیدا شوله چې کېدی شي افغانستان خدای جوړ کړي. نو چې زه کله راغلم خپل وطن ته، نو اول پیشنهاد د والي صاحب د خوانه ماته وشو ته چې ښځو چارو ریاست نو تشکیل هم دی، ما تشکیل راوړی دی، او دلته ما د ډېر خویندو سره خبرې وکړې، مګر ما سره څوک موافقه نه کوي، او ته کولی شي چې دا ریاست چارې پر مخ بوزي. نو والي صاحب خپله ما نه پیشنهاد وکړ، یو څو رئیسان یې واپسې راولېږل چې هغې سره ما موافقه وکړله، خپل ریاست ته راغلم.
ریاست څو کاله وکړو؟
ریاست مې دوه کاله وکړو، مګر دونه فعالیت مې پکې کړی دی چې کله ریاست تشکیل مې پوره کړو، او زه په ریاست معارف کې په یو اتاق کې چې رئیس صاحب د معارف ما سره همکاري وکړله، او خپل اتاق یې ماته پرېخوستو، هغې د ونې لاندې یو کټ واچو، په هغې کې به خپل ریاست ترسره کوو. بعد د هغې نه چې کله پیرټي جوړه شوله او خلیلزاد کونړ ولایت ته راغی، د والي صاحب په ځلې اکبر په همکارۍ باندې د خلیلزاد سره زه کېناستلم، او پیشنهادونه مې ورته وکړل چې کودکستان او د نجونو مکتب او ریاست موافقې ما سره وکړله. بیرته زه لاړم کابل ته، د کابل نه ما د عبدالحق فاونډیشن سره خبرې وکړلې، او هغې راغله د بنسټ ډبره کېخوستله. چې کله والي صاحب د بنسټ ډبره خوستله، نو والي صاحب دا ویل چې دا زما حق نه دی، دا د دې خور حق دی چې باید دا ګټه د خور کېږدي. مګر بعضې اشخاص شته دي چې اوس یې لوحې په مکتبونو په کودکستان لګولي دي چې دا ما جوړ کړی دی او دا زما فعالیت دی، مګر هغې کې زه ډېره ګیلمنه پاتې شوې ما.
تاسو د هجرت خبره وکړله چې مهاجر شوم، چیرته مهاجر شوی و؟ هلته څه ستونزو سره مخ وئ؟
پاکستان ته مهاجر شوم. پاکستان کې صرف د بې وطنۍ ستونزه زمونږ وه چې مونږ د وطن نه بې وطنه پاتې شوي وو، او د خپلو دوستانو او د خپلو اقاربو نه. مګر نور پاکستان کې نور ستونزې داسې خاص ستونزې نه وې. دغه ستونزه وه چې مونږ د وظیفو نه بې برخې شولو او د خپل وطن نه.
بیا بیرته راځو افغانستان ته، راځو کونړ ته، راځو. کله چې تاسو دغلته د دې تعمیر بنسټ ډبره کې خوستله د پاچا صاحب په وخت کې، بیا څه فعالیتونه شروع کړل؟ دا وروسته ریاست ولې پرېخوسته؟ او چیر تلار
کله چې ما د دې ریاست بنسټ دبره کې خوده نو هغه وخت کې د ولایتي شوراګانې نوې ایجاد شولې چې دا پروسه نوې و په افغانستان کې نو ما غوښتل چې خځو چارو ریاست دبره مې کې خوستل همدغه شان ته یو ارزو امید مې لرل چې همدا شان په ولایتي شورا کې هم زه د خزینه او وکیلانو یو نمونه شم او په خپل ولایتي شورا کې ونډه واخلم.
نو په دغه څنګه کامیاب شوې ولایتي شورا ته څومره کسان ولاړ وي د خویندو لاړه او څنګه کامیاب شو؟
په دغه وخت کې خزینه خویندې خو ډېرې زیاتې وې. هغې د جملې نه مونږ څلورو کسانو ځانونه کاندید کړل چې د څلورو کسانو د جملې نه مونږ دا درې خویندې کامیاب شولو ولایتي شورا ته لاړو.
ولایتي شورا کې اکثره خویندو دا شکایت کاوه چې د فشارونو لاندې دي، سړی ورته واک نه ورکوي، اکثره د واک کلیګانې چې دي د هغې په لاس کې دي، د سړو په لاس کې دي.
ولایتی شورا کې چون دا پروسه نوی و او خلکو ته ډیره ناشنا و نو داغه تطبیق په یو ولایت کې او داغه عملی کارونه کې د شی یو زره مشکل و وسیږي، مګر زمونږ مخه په داسې حالات کې به خلک نیول چې مونږ به غوښتل چې یو زیاته لاړ شو د بدو شرایطو په اساس باندې یا د محیطي شرایطو په اساس باندې به مونږ نشو کولای چې هغه منطقي نه لیدنه وکړو یا د خلکو مشکلات راټول کړو. مګر په دولت کې ساحه کې چې مونږ کوم دولتي ځایونه لبتل دا هغه کوم مانیت او مشکل موږ سره نو او داخلي مشکلات خود دا په اړه دفتر کې پیدا کیږي.
داخلي څه مشکلات؟
داخلي د څه مشکلات چې پوره ونده به خصو ته نه ورکړل کېدله، په دې خاطر نه ورکړل کېدله چې دا پروسه نه وي او دې سره ناشنا او ټول خلک د دې پروسې سره ناشنا نو د دې تطبیق به نشو عملي کولای. چې
قلم د خپل حق غوښتنه کړې ده خاصړونه
د خپل حق غوښتنه مونږه کړې ده کولم، خو مونږ په دې به پوهېدو چې دا حق چې مونږ غواړو دا نه عملي کېږي، نو په دې خاطر به مونږ یو وخت د سکوت سره مخامخ کېدل،
یعنی غلي کېدل. داسې ورځې در باندې راغلي چې ولایتي شورا تړل شوي یا تاسو خفه شوي تنې مرور شوي کورونو کې تنې ناست یاستې بیا څوک درغلي بیرته پخلا کړي داسې حالات راغلي؟
نه، داسې حالات خو شخصا نه دي شوي ما سره، او کېدای شي نور ملګرو سره هم شوي چې داسې مرورتوبونه مونږ ډېر زیات زموږ ملګرو کړي دي او تللي دي بېرته راغلي دي. مګر په زه خپل یو مشکل ما سره مخ شوی و چې هغه په خپل هم د ولایتي شورا د ملګرو سره و چې هغه مشکل داسې و چې دی به د شورا ته داسې یو بله بڼه ورکوله، لکه د دولت په شکل باندې به دی د شورا نه ته جوړوله چې دا یو دولتي ارګان دی او دې کې اصول او قوانین مراد شي. نو په دغه خاطر باندې به اوس زما همیشه مشکل و اصول قوانین مقررات دا خلکو سره ډیر نابلده وو، او دویمه دوره چې وه دویمه دوره کې مونږ ډیر زیات کارونه کړی دي، ډیر مشکلات هم د خلکو حل کړی دي او ډیر ځایونه مونږ پروژو نه لیدنه کړی ده او ډیر د خلکو مشکلات هم مونږ راټول کړی دي.
دریم ځلی ولاړو
هغه کې زه بریالی نه شوم، زه باید خویندې چې ځواني دي او د باتوانه دي او انرژي خاوندانې دي، روشن فکر دي، هغه خویندې زمونږ کامیاب شوي دي او د الله نه مې دا تمه او توقع ده چې دوی په خپل کار کې بریالي او هماغه شان د خلکو خدمت او د خویند خدمت وي.
ته عمره وخت کې چې تاسو دونه کارونه کړي دي د چا د فن تقدیر شوي استه کومه غونډه ستاسو په ویاړ جوړه شوې نه ده جوړه شوې؟
زما تقدیری خو یوه غونډه جوړه شوې ده چې په هغې کې زه تقدیر شوم چې هغه البته د یو این د خوانه وه، او نورې تقدیرنامې چې د ولایت د خوانه راکړ شوې دي، د قومندانۍ د خوانه او د ارګانهای محل د خوانه تقدیرنامې راته راکړې.
دلته یو این د خوانه څنګه غونډه جوړه شوې؟ چیرته جوړه شوې؟
د یو این د خوانه دلته غونډه جوړه شوې وه چې البته د مخکښ میرمنو په نامه باندې یو پروګرام و چې زه کولی شم ته هم کولی شي. دا ډېر غټه سطح باندې غونډه وه چې د فاطمې په لیسه کې جوړه شوله، او دې کې ډېرو چارواکو برخه اخیستلې وه او زه یې پکې ډېره تقدیر کړم او نازولم.
اوس په شخصي ژوند ته راشو، واده دې کله کړی دی؟ څومره بچی لرې او هغوی په څه حالت کې؟ تعلیمونه یې کړي نه دي کړي؟
په شپېتم کال کې زما واده شوی دی، اووه اولادونه لرم چې پنځه نجونې دي او دوه هلکان دي، او لورګانې مې ماشاءالله هم خپل سواد سر ته رسولی دی، د علي دارالمعلمین نه فارغ دي، او زامن چې مې دي هغه کشران دي چې اوس مې مشر زوی د جنکو نه کشران دي. مشر زوی مې په کابل ولایت کې په وای پونځي ماسل له او دیم زمي د ننګرهار کې د تی پونځي ماسل له
دغه ګور اکثره کورنۍ چې اقتصادي ستونزې لري بچی تعلیم ته نشي هڅولې به تعلیم پاتې کی ته څنګه بریالي شوي چې دغه سي لورګان یو ځامن دی تعلیم ته وه چې هغه تعلیم یافته شي.
زه خپل د تعلیم سره ډیر شوق او علاقه لرم ځکه چې ما خپل مکتب لستل دي دغه سمره مالی دلی دا چې ما خپل سمره لیدل د نو زه ما نه غوښتل چې ما اولادونه دي به تعلیم پاتې شي ولو کو د دې د تعلیم په برخه کې زه پوروړم شم مګر اولاد باندې ما غوښتل چې زه تعلیم وکم او ژوند کې هر قسم مشکلات راځي مشکل سره موجودي مخایوختي دي لوړې جوړې په ژوند کې ډیر رښتې خو باید مونږ خوشاله اړنو شو د تعلیم پیسې کې او همیشه د پاره باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه باندې تعلیم وکړو او عصري تعلیم پی وکړو او د خپل وطن مینا محبت سره دا غو یو پیوستون پیدا کړو.
تاسو اوس د رئیس شویستې دویم ځلی دا ده څنګه راغلی بیا څنګه شوق تر سره پیدا شو؟
زه خو خپل چې کله انتخابات وشول او زه کامیاب نشولم زه خپل کور کې وم علاوه دا غینه ما غوښتل چې یو د خزه د پاره یو شبکه جوړه کما چې ټولنیس کارونه او د عرفوی ذکر پکې وو چې هغه و چې بریالي شولم پکې چې د خزه د پاره په ننګرهار ولایت کې چونځل ته وسیدلم عملته د یو فابریکه چې صابون سازي فابریکه و په هغه کې مې خزه تنظیم کړې وي او خزه ته هم د صابون زکړه ورکوله چې البته د جاپان مسجد د خوا د دې کومک او همکاري و او زی په سر کې وم د خزه د پاره فعالیتونه کړی وو. بعد هغه نو دا د وزیر صاحب له زوندودو چې هغه ته هر چا از ما د وظیفو د کارکردګۍ ویلی وو او دا هغه خپل لزوم دیدو زه لازم وګڼلم چې ما دلته راولی.
اوس وخت کې دغه سي جنگونه روان دي اکثره خويندې چې رئیسان یا په ولایتي شورا رئیس یې بس د وسلوالو په نوم خلک ګواخي
نه ما ته د وسلوالو د خوانه کوم ګواښ نه دی شوی مګر تلیفوني تهدید راته شوی دی مستقیما داسې ګواښ ما ته نه دی شوی. د طالبانو د خوانه کیدای شي طالب یا اوسي یا نه اوسي مګر تلیفوني تهدیدونه د هغې د نوم نه په استفاده باندې ما ډېره تهدید شوی تلیفوني. نو ما ته یې ویل چې ته ولې وظیفې ته ځې ولې د انګریزانو سره ته کینې او میټینګونه نیسې او امادګي دې ونیسه چې مونږ تا کفن تیار کړی دی او غواړو چې تا مړه کړو او ته مونږ نه نشه خلاصېدلې. نو دا تهدیدونه به
دغه ګواښونو ستازر کې ویره پیدا نه کړه چې وکالت پرېږدي یا وظیفه پرېږدي؟
نه ما زما په زړه کې یېره نه ده پیدا کړې. ما ورسره ډېر صحیح استدلال به ورسره کوم دا غوښتنه مې ترې وکړله که ته چېرته کولی شې چې راشې زما په ځای ته کار وکړې نو زه تا ته هرکلی وایم راشه د دولت سره کوم مشکل لري او راځي زه ستا په خدمت کې یم ستاسې هر مشکل ته زه د حل لار پیدا کړم.
تاسو یو خپل یو تعلیم یافته کورنۍ یاست خپل تعلیم یافته بچی دی ان شاء الله غوډه تعلیم یافته کیږي نور دغه کورنۍ چې کمې زنانه نه پریدي انجونې نه پریدي مکتبونو ته خونځیو ته تعلیم ته څه پیغام ورته لري؟
زما پیغام خپل خويندو ورونو ته دا دی چې هیڅ کله د خپل اولاد د تعلیم او تربیه خنډ کېږي مه ځکه چې دا وطن په تعلیم او په تربیه سره جوړیږي او ودانیږي او موږ خلکو په بیزي تبلیغات او غولېږي دا خاوره ستاسې خاوره د تاسې نه خدمت غواړي او تاسې به آبادوي دا د بل چا په مټو نه جوړیږي. هم د افغانستان د خلکو او ورونو او خويندو په مټه باندې کې باید خپل تعلیم او تربیه ته رشد ورکړي او د ساينس د لارې او د ټکنالوژي د لارې خپل وطن آباد.
مخکخه خزي